السلام علیکم د ازادي رادیو د مخمنې خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره ز رضوان مراد له تاسو سره يم. قدرمن دوستانو شپږ بجې دي او په دې نیم ساعت خبرونه کې چې د علي محمود په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د سولې د پروسی په اړه د رسمشر کرزي د ورستیو سرګندونو او په دې اړه په سیمه ایز او نړیواله سطحه د روانو هڅو په اړه ورستی رپورټونه اوریدل شي. خو له هر سره مخکې جنقا الکوزي ته ور ورکو چې د افغانستان سیمه او نړۍ د دې سات مهم خبرونه لري.
جمهور رئیس حامد کرزی وایي حکومت د هر هغه غونډې ملاتړ کوي چې د سولې په هدف جوړیږي. مشرانو جرګې یو ځل بیا په حکومت انتقاد وکړ چې په ایران کې د افغانانو د اعتمادو په اړه جدي اقدام نه کوي او د پاکستان په سند ایالت کې د ماشومانو د ګزړن یا پولیو د واکسین 15 تنه کارکوونکي د وسلوالو لخوا وژل شوي دي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی وایي حکومت د هر هغه غونډې ملاتړ کوي چې د سولې په هدف جوړیږي. ښاغلی کرزی نن د جرمني جمهور رئیس یواخیم گاوک سره په ګډ خبری کانفرنس کې وویل چې حکومت د سولې غوښتونکی دی.
افغانستان د سولې هیله لري او افغانستان د هر هغه ګام چې د سولې په برخه کې رښتینی او حقیقي وي ملاتړ کوي.
د جرمني جمهور رئیس گاوک هم په خپلو خبرو کې وویل چې له جمهور رئیس کرزی سره په لیدنه کې د افغانستان د سولې په عملي خبرې وکړي. مشرانو جرګې یو ځل بیا په حکومت انتقاد وکړ چې په ایران کې د افغانانو د اعدامېدو په وړاندې جدي اقدام نه کوي. د مشرانو جرګې په نننۍ غونډه کې په دې مسلې خبرې وشوې او په پای کې پریکړه وشوه چې د بهرنیو چارو وزیر د ځواب ورکولو لپاره ور وغواړي. مشرانو جرګې په داسې حال کې د افغانانو د اعدام په اړه خبرې وکړې چې تېره اونۍ د هرات یو شمېر اوسېدونکو په ایران کې د 1300 افغانانو د وژنې په هکله پراخې مظاهرې کړې وې. د افغانستان دفاع وزارت وایي ډېر ژر به له نړیوالو عسکرو څخه افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال څلورم پړاو هم پیل شي. د دې وزارت ویان ظاهر عظیمي نن ازادي راډیو ته وویل د هغو ولایتونو امنیت چې مسؤلیتونه یې افغانانو ته سپارل شوي په سلو کې له 15 نه تر 30 پورې ښه شوی دی. د جنرال عظیمي په وینا د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته افغان امنیتي ځواکونه کولی شي د خپل هیواد امنیت په خپله وساتي. په تخار او بدخشان ولایتونو کې د واورو له امله د 15 ولسوالیو مواصلاتي لارې تړل شوي دي. د بدخشان د والي وعین عبدالمعروف راسخ نن ازادي راډیو ته وویل د دې لارو په تړل کېدو سره د لومړنیو ضروري موادو بیې هم لوړې شوي دي. په عین حال کې په بدخشان کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې مشر عبدالرزاق وایي د لارو خلاصولو لپاره یو لوی حشر رابللی دی. او په ننګرهار ولایت کې د سینمایي فلمونو د لوبغاړي او هنرمند ظاهر ارمانی مړی چې څو ورځې وړاندې ناپېژندل شو کسانو تښتولی و نن په بهسودو ولسوالۍ کې وموندل شو. د بهسودو ولسوال نعمت الله ازادي راډیو ته وویل د ظاهر ارمانی مړی په یوې بوجۍ کې ومینده او داسې ښکاري چې په چاقوانو وهل شوی. د پیښې په تړاو تر اوسه څوک نه دی نیول شوی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان په سند ایالت کې د ماشومانو د ګزړن یا پولیو د واکسین 15 تنه کارکوونکي د وسلوالو لخوا وژل شوي او دا کمپاین بند شوی دی. د کراچۍ ښار د پولیسو مامور امان الله مروه مشال راډیو ته وویل ناپېژندل شو وسلوالو نن د کراچۍ په ګلشن بونیر سیمه کې د واکسین 3 تنه ښځینه رضاکاران ووژلې. پولیسو دغه راز ویلي یوه بله ښځینه روغتیایي کارکوونکي کراچۍ ته نږدې په اورنګي خارګوټي کې وژل شوی او یو نارینه کارکوونکی ټپي شوی دی. په سند ایالت کې د پولیو د کمپاین مشر ګلناز نګهت د کراچۍ ښار په جنا روغتون کې د وژل شوو دوو تنو ښځینه کارکوونکو د مړو له کتنې وروسته خبر اعلان ته وویل دواړه وژل شوی. زما د ټیم غړی وي، یوه مدیحه او بله فهمیده نومیږي. له غرمې وروسته خبره شوم چې کوم چا زما د ټیم غړی وژلی دي. له یو ټیم څخه مې د حال پوښتنه وکړه، هلته خیریت و. کله چې مې بل ټیم ته ټلیفون وکړ، هلته دا دوی ښځې وژل شوي وي او چا زما ټلیفون ته ځواب ورنه کړ. زه د پیښې ځای ته ورغلم. د سین ایالت د روغتیا رئیس ساغر احمد وایي نن د ماشومانو د ګزړن یا پولیو د درې ورځني کمپاین دوهمه ورځ ده او د دغو وژنو له امله کمپاین بند کړی دی. د ملګرو ملتونو سازمان وایي د پولیو د کمپاین څلورمه ښځینه کارکوونکي هم په کراچۍ کې د دوشنبې په ورځ وژل شوه. له پېښور څخه په راپورونو کې ویل شوي چې نن د سه شنبې په ورځ د پولیو د کمپاین یوه ښځینه کارکوونکي په پېښور کې په ډزو وژل شوي. دوه تنه حمله کوونکي چې په موټرسایکل سپاره وو د خیبر پختونخوا ایالت په نوشیره کې د پاکستان د پوځ د یوې اډې عمومي دروازې ته لاسي بمونه وغورځول. لږ تر لږه 10 کسان یې ټپیان کړل. د رسالپور د پولیسو د ماموریت مرستیال اسیم خان د حملې په اړه مشال راډیو ته وویل
په موټرسایکل باندې سړی شو سور او پدې ګرنیټ راويش تر کنه پدې ګیټ نمبر 3 والا باندې دا کم سکیورټي والا چې دلته پکې وکي ولالي پکې تا نو یو پی اف والا پکې زخمي دی او آرمي والا ها او سویلین دی
د حمله مسولیت اسام د سیچا په غاړه نه خسته په سیمه کې شخړې او وسلوال حمله ډیره زیاتې شوې دي د یکشنبه په ورځ په باچا خان هوایي ډګر باندې وسلوال حمله وشو چې لامل یې څلور کسان وژل شول د دوشنبه په ورځ د جمرود په مارکیټ کې د موټر بم په چاودنه کې یو کسان مړ شول د عراق دولتي تلویزیون وایي جمهور رئیس جلال طالبانی دماغي سکته کړې خو منبع یې سمنه د واضح کړې د عراق د جمهور رئیس دفتر په بیان کې ویلي طالبانی د دوشمې په شپه په عاجل ډول په روغتون کې بستري شوای د عراق د جمهور رئیس دفتر زیاتوي ډاکټران د جلال طالبانی په درملنې بوخت دي او وروسته به راپور خپور کړي جمهور رئیس طالبانی په 2003 کال کې په امریکا کې د زړه عملیات کړی و د مصر د حکومت مخالفانو نن پاتې لوچې د نوي اساسي قانون د مسودې پر ضد چې اسلامي بنسټ پالې امراتل کوي ستر اعتراضیا لارونو نه بوکړي مخالفان وایي د اساسي قانون په مسودې کې د ټولو مصریانو لپاره د اساسي دیموکراتیکو حقونو ډار نه دی ورکړ شوی مخالفان د غراز ادا کوي چې په مسودې باندې د شنبې د ورځې لومړی نظر پوښتنی یا ریفرندم کې درغلي شوې دي د رایو دوهم پړاو بعد راتلونکي شنبې پورستر سره شي د جمهور رئیس محمد مرسي ملاتړ د اخوان المسلمین وایي د نظر پوښتنې په لومړي پړاو کې د رای ورکوونکو په سلو کې و 500 د مسودې په ملاتړ رای ورکړی دی د روسي د بهرنیو چارو وزارت وای په سوری کې د دوو روسانو او یو ایټالوي تابع تختونکو د هغوی د خوشګولو په بدل کې د پیسو غوښتنه کړې روسي منابع ویلي دغو دریو کسانو په سوری کې د پولادو یوې شخصي کمپنۍ ته کار کاوه او د دوشنبه په ورځ د حمص او تارتوس د لوی لارې په اوږدو کې وتښتول شول او د ایران د بهرنیو چارو وزیر علي اکبر صالحی وایي د اسلامي جمهوریت د اټومي پروګرام په سر له نړیوالې ټولنې سره د ایران د راپیدا شوې لانجې د حل لپاره باید یوه لاره ومیندل شي د ایران د محصلانو خبري اژانس د صالحی لقلي د دوشنبه په ورځ وویل نړیواله ټولنه او ایران دې نتیجې ته رسیدلي چې د اوسنۍ پټه په درېدلې حالت څخه باید ووځي دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه
د ماښام شپږ بجې او د دقیقې تاسې د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اورئ افغان حکومت د ملګرو ملتونو د ورستي اقدام هر کله وکړ شي ویل شوی پراتون کې به د هغو افرادو نمونه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وسپاري چې غواړي د سولې په خبرو کې ګډون وکړي
خوشحال هستیم از اینکه امو پیشنهاد شده یاری سول کسی که حکومت افغانستان به سازمان ملل متحد ارجاع شد این مورد استقبال گرفت
نړیوال بانک وی افغانستان بل 2014 کال وروسته له اقتصادي او په نورو برخو کې له یو لړ ستونزو سره مخامخ شي د افغانستان د مالی وزارت چارواکي وی چې له هیواد څخه د سرو زرو په صادراتو تر امر سانی پورې بندیز لګیدل دی په ننګرهار چپرهار ولسوالۍ کې د منبو چودنې کې په دې وروستیو کې د لسو انجنو له کورنیو لسو وژل شو انجنو له کورنیو سره د ولسمشر په امر مالی مرسته شوې ده
هر څه کورنۍ ته سل زر افغانۍ حکومت کو سپارل شوی او هر زخمی کورنۍ ته 50 زر افغانۍ حکومت سپارل شوی ده
مشرانو چرګي یو ځل بیا په حکومت غو کړ چې په ایران کې د افغانانو د اعدامونو په مخنیوي لپاره اقدام وکړي د غراس پروانه خبرونه کې د سیمې د حالاتو ریپورت هم لرو او دا هم ورچې د افغانستان د ملي موزیم لپاره نوې ودانه جوړیږي دوستانو کده انټرنیټ اسانتیا ولري تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه په مستقیمه توګه په ازادي رادیو په پانه باندې د انټرنیټ لالارې هم واورئ د افغانستان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ورستي اقدام هرکلی وکړ او ویل چې پراتونکو کې به د هغو افرادو نمونه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وسپاري چې غواړي د سولې په خبرو کې ګډون وکړي امنیت شورا د طالبانو د بندیزونو په لیست کې یو لړ بدلونونه راوستل چې لمخې طالب مشرانو ته چې غواړي د سولې د خبرو لپاره بهر ته سفر وکړي اسانتیا ورامسته کیږي دا په داسې حال کې ده چې سبا ته په پاریس کې د افغانستان د حالاتو په اړه یو غونډه جوړیږي چې پکې د طالبانو استازي هم ګډون کوي نوریا ستوري او د موضوع تفصیل
د افغانستان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د نوي اقدام هرکلی کوي او وایي چې امنیت شورا پر افغان طالبانو د بندیزونو په تګلاره کې نوي بدلونونه د افغانستان د سولې د عالي شورا د وړاندیز او د حکومت په غوښتنه کړې او د شورا ته به د طالبانو د هغو افرادو د نومونو لیست وسپاري چې له سولې سره لیواله دي او غواړي په راتلونکي کې د سولې په خبرو کې برخه واخلي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د نوي پریکړې لیک لمخې په تور لیست کې شاملو طالب مشران ته د امکان برابرېږي چې د سولې په خبرو اترو کې د ګډون لپاره په اسانه بهر ته سفر وکړي د ولسمشر حامد کرزی دی ویان مرستیال سیامک هیروی له ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې د سفر دغه اسانتیا به هغه افراد ته برابر شي چې غواړي د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. ای
رفع تعزیرات فقط شامل حال کسای میشه
د بندیزونو د لری کولو لدغه پریکلیک څخه هغه کسان برخمن کیږي چې غواړي د افغانستان له حکومت سره د سولې په خبرو یا د روغې جوړې په بهیر کې ګډون وکړي، او هم د هغو کسانو لپاره د دې زمینه برابروي چې په راتلونکو کې به افغانستان نومونه د امنیت شورا ته سپاري چې له تور لیست څخه وایستل شي.
د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې دا مهال 132 کسان او 4 سازمانونه شامل دي. په امنیت شورا کې ډیپلوماټانو هیله څرګنده کړې چې د دې کسانو لپاره د سفر اسانتیا به له بهرنیو پوځیانو سره چې په 2014 کال کې له افغانستان وځي د وسلوالو طالبانو د سولې او پخلاینې امکان برابر کړي. پریکړه لیک له افغان حکومت څخه غواړي چې د سولې له عالي شورا سره په نږدې همکاري کې د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې ته د هغو کسانو د نومونو لیست ورکړي چې دوی د پخلاینې او سولې د پروګرام د ملاتړ په غونډو کې د ګډون په مقصد ځانګړو سیمو ته د هغو د سفر التیا تاییدوي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال سیامک هیروی وویل پر دغې مسلې د افغانستان حکومت کار کوي. د ملي امنیت شورا به د هغو کسانو د نومونو لیست ترتیب او د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته به یې وسپاري چې غواړي د سولې په خبرو کې ګډون وکړي.
شورای امنیت افغانستان روی از تعداد که
د افغانستان د ملي امنیت شورا د هغو افرادو پر لیست کار کوي چې له تور لیست څخه د نومونو د ایستلو لپاره یې اړتیا شته، او کله چې د سولې پروسه او د خبرو اترو بهیر پیل شي او هغه کسان چې غواړي د افغانستان له حکومت سره خبرو کې برخې واخلي، طبیعي خبره ده چې د افغانستان امنیت شورا به د هغوی د نومونو لیست د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وسپاري چې نمونه یې له تور لیست څخه لرې شي.
په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا سفیر مارک لیال ګرانت وویل د امریکا په غوښتنه برابر شوی دا پریکړه لیک به د طالب مشرانو د سفر د معافیت اغیز او سهولت زیات او د افغانستان د سولې او پخلاینې له بهیر سره چې په راتلونکو 2 کلونو کې به ډیر مهم شي مرسته وکړي. امنیت شورا دا پریکړه لیک په داسې حال کې تصویبوي چې ټاکل شوې روانه اونۍ د یوې فرانسوي تحقیقاتي ټولنې په نوښت د فرانسې پلازمېنې پاریس ته نږدې 2 طالب مشران د افغان حکومت او د پخواني شمالي ټلوالي په ګډون د اپوزیسیون له استازو سره کتنه وکړي. ویل شوی چې دا غونډه له سبا چهارشنبې د جمعې تر ورځې په یو پټ ځای کې د تړلو دروازو تر شا جوړیږي او ټول 40 کسان پکې برخه اخلي. که څه هم د کوربه هیواد د بهرنیو چارو وزیر او طالبانو ویلي چې په دې غونډه کې به د افغانستان د حالاتو په اړه یوازې بحثونه کیږي، نه رسمي خبرې، خو یو شمېر څېړونکي دا غونډه په افغانستان کې د روغې جوړې د پروسې د ګړندي کېدو لپاره مهمه بولي. د طالبانو یو پخوانی قومندان سید محمد اکبر اغال ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دغه غونډه ځکه مؤثره ده چې په کې لکه د پخواني اتحاد د مشرانو په څیر هغه اړخونه ګډون کوي چې یو وخت یو د بل په مقابل کې جنګېدل. خغلی اکبر اغا وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وروستی اقدام به هم د دغې غونډې پر نتیجو ښه اغېز وکړي.
زه فکر کوم چې دا اقدام به د سبا یا بل ورځ چې دا کم مجلس کېږي د دغه دپاره به ډېر مؤثر او ګټور تمام شي. دا ځکه چې سبا حرکت د افغانستان ته بار کېږي. د افغانستان هغه طرفونه چې هغه مخکې تر دې د حکومت راتلې یا 12 کالو مخکې یا 10 کاله مخکې هغه کوم ډلې چې په جنګو سره اخته وي هغه سره کښېني، دا به د سولې دپاره د هغو دپاره د اعتماد دواړه د طرفینو دپاره د اعتماد ور وګرځېږي او د اعتماد باور به منځته راشي او د سولې دپاره به ډېر کومک وکړي او ډېر مؤثر.
د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد منلی چې دوی استازي به په غونډه کې وینا وکړي او ګډونوالو ته به د طالبانو لیدلوري بیان کړي، خو د ټینګار کړي چې له هیڅ اړخ سره سیاسي خبرې اترې نه کوي. د راپورونو له مخې شهاب الدین دلاور او محمد نعیم د طالبانو په استازیتوب په دې کانفرنس کې ګډون کوي.
و امریدل چې د افغانستان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ورستي اقدام هرکلی وکړ او ویل چې پراتونکو کې به د هغو افرادو نمونه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وسپاري چې غواړي د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د افغانستان د سولې په بهیر کې د همکارۍ لپاره د یو شمېر طالب مشرانو په سفر د سفر پر بندیزونو اسانتیاوي رامنځته کړې دي. بلخوا د سه شنبه پر ولسمشر کرزی له خپل جرمني سیال سره د ارګ په مانی کې په کابل کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. دواړو لورو په افغانستان کې د سولې پر بهیر، د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر روزنې او په افغانستان کې د سولې پر روانو هڅو او د 2014 میلادي کال وروسته پر تحولاتو خبرې وکړې. په دې اړه حمیده هارون عثمان رپورټ لري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت هڅې دوام لري، ولسمشر احمد کرزي له افغان طالبانو وغوښتل چې د هغو کسانو مخه دې ونیسي چې د پردیو په لمسون په هیواد کې وسله والې حملې کوي. ولسمشر چې د سه شنبې په ورځې په کابل کې له خپل جرمن سیال سره په یوې ګډې خبرې غونډې کې خبرې کولې وویل، سره له دې چې پر افغان شخصیتونو، ماشومانو او ښوونځیو حملې کېږي، بیا هم د سولې غږ کوي. خو جمهور رئیس احمد کرزي وویل هغه طالبان چې د سولې په خبرو له امریکې او یا نورو بهرنیانو سره برخه اخلي او له بل لورې پر افغانستان حملې کوي، نو د دوی دغه کار به د خلکو په ذهنونو کې پاتې شي.
آرزوی ما ایست که او تعداد از طالبا که افغان هستند و خود از دی خاک
زموږ هیله ده، ده هغه تعداد طالبان چې افغانان دي او ځان د دې خاورې ګڼي، هغه کسان چې له بهر ملاتړ کیږي، د هغوی لاسونه سیاو خطې کړي او پرې نږدې چې هیواد یې وران کړي.
جمهور رئیس ویل چې له خپل جرمن سیال سره د امنیت او د سولې په اړه د همکاریو پر دوام خبرې کړي. د جرمني جمهور رئیس یواخیم گاگو ویل چې جرمني به تر 2013 میلادي کال وروسته هم له افغانستان سره مالی او انساني مرستو ته دوام ورکړي.
تر 2014 میلادي کال وروسته د بدلونو په اړه بل افغانستان سره د آلمان مرستې دوام وکړي او آلمانان هغه څه چې په لاس کې لري هغه به وکړي. موږ باور لرو چې په افغانستان کې به دایمي سوله راشي.
افغانستان ته د جرمني جمهور رئیس په داسې حال کې سفر کوي چې دغه هیواد لا پخوا تر دې په قطر کې د طالبانو او امریکې ترمنځ خبرو ته زمینه برابره کړي او له افغانستان سره ستراتیژیک تړون هم لاسلیک کړي. جرمني په افغانستان کې له 4000 څخه زیات سرتیری لري چې په مزار شریف او کندز کې میشت دي او دغه هیواد د افغان امنیتي ځواکونو په روزنې کې هم برخه اخیستې ده.
نړیوال بانک وایي افغانستان بل 2014 کال وروسته چې کله له د هیواد ناټو ځواکونه وځي، د امنیتي ستونزو له کبله د هغو پرمختګونو په ساتلو کې له ستونزو سره مخ وي چې په اقتصادي او نورو برخو کې په تیرو لسو کلونو کې کړي دي. په دې اړه فرانسې خبري اژانس رپورټ لري چې مهمې برخې نوریاس نوري وړاندې کوي.
نړیوال بانک په خپل څېړنیز راپور کې ویلي چې د دې بانک پروګرامونو په افغانستان کې په مختلفو لکه د عامه روغتیا، مخابراتو او د ټولنې د پرمختګ په برخو کې د پام وړ نتیجه ورکړې ده. خو دغه راز خبرداری ورکوي چې له 2014 کال وروسته چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور کمیږي، د شویو پرمختګونو ساتل او دوام بل ستر خطر سره مخ وي، ځکه په ملکی برخه کې وړتیاوې کافي نه دي او د بشري منابعو پلانونه محدود دي. په دغه راپور کې د حکومت کمزورتیا ته ګوته نیول شوې. په تیره بیا ویل شوې چې په سیمه ایز او محلي سطح د ادارو نشتوالی د دې خطر رامنځته کوي چې په ملي سطح د پروګرامونو عملي کېدل دوام ونه مومي. نړیوال بانک وایي په ولایتونو یا ولسوالیو کې د باثباته ادارو نشتوالی د دې سبب کیږي چې په کلیو او بانډو کې د پانګې اچونې په برخه کې اقتصادي پروژې دوام ونه کړي یا هم نتیجه ګټوره نه وي. په راپور کې دغه راز ویل شوی چې په ملکی برخه کې پلان جوړونه د پوځي سکتور په نسبت ډیره وروده چې دا د افغانستان د ادارو ترمنځ تعادل له خطر سره مخامخ کوي. نړیوال بانک وایي په تیره یوه لسیزه کې افغانستان د روغتیایي خدماتو په برخه کې د پام وړ پرمختګ کړی. ټولو ولایتونو ته لومړني روغتیایي خدمات رسیدلي او د ماشومانو د مړینې اندازه کمه شوې ده. د پوهنې په برخه کې هم ډیر پرمختګ شوی دی. په لومړنیو ښوونځیو کې په تیر 2011 کال کې د زده کوونکو شمیر 2,200,000 ته رسیدلی، حال دا چې په 2001 کال کې 1,000,000 زده کوونکي ښوونځیو ته تلل. د ښځینه زده کوونکو شمیر چې یو وخت ډیر ناڅیز و اوس نږدې 3,000,000 ته رسیدلی دی. نړیوال بانک دغه راز په راپور کې وایي چې د زیدو نقیدو سلام مشورو او د مرستندویو محسود پروګرامونو ترمنځ رقابتونه د امنیتي ستونزو تر څنګ د بیا رغونې او اقتصادي فعالیتونو له خنډ او ځنډ سره مخ کړي دي. نړیوال بانک وایي چې د دې بانک پروګرامونه په افغانستان کې په ډیرو سختو شرایطو کې عملي کیږي. امنیتي وضعیت د افغانستان د پرمختګ او د نړیوالو مرسته کوونکو په لاره کې یوه لویه ستونزه بلل کیږي. بانک د کارکوونکو د نشتوالي یادونه کوي چې افغانستان ته واستول شي او وایي همدې مسلې د بانک د خپلو پروګرامونو په عمل کې دوکې له ستونزو سره مخامخ کړی دی. افغان ولسمشر حامد کرزي نن په کابل کې د جرمني له ولسمشر یواخیم ګوک سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې افغانستان به تل د نړیوالې ټولنې په اوږو بار نه وي، بلکې غواړي هر څومره ژر پر نړیوالو خپل اتکا راکم کړي.
افغانستان
به تل د نړیوالې ټولنې په اوږو بار نه وي. افغانستان لکه د بل هر هیواد په څیر باید په خپلو پښو ودرېږي او د خپل پرمختګ لپاره کار وکړي. د نړیوال بانک په راپور کې هم د یو باوري شریک په توګه د افغانستان د حکومت استاینه شوې او ویل شوې چې حکومت غواړي چې له څه باندې 2 لسیزو ورانیو وروسته افغانستان په یو پرمختللي هیواد بدل کړي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د افغانستان د مالی وزارت چارواکي وایي چې له هېواده د سرو زرو پر صادراتو تر امر ثانی پورې بندیز لګېدلی او هیڅوک له افغانستان نه سره زر د سوداګرۍ او کاروبار په بڼه نشي ویستلی. د مالی وزارت چارواکي وروسته تر هغې دا خبره کوي چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو رپورټ کې ویلي چې له افغانستانه د سرو زرو ایستل د یو منظم پلان له مخې ډېر شوي او ممکن د تورو پیسو د سپینولو په نیت دا کار کېږي. خو د مالی وزارت ویان وحیدالله توحیدي ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې د دوی دغه پلان تر یاد رپورټ مخکې جوړ شوی. معصوم میوند له ښاغلي توحیدي سره مرکه کړې او په پیل کې له هغه پوښتنه کړې چې آیا رښتیا هم د سرو زرو د ویستل د تورو پیسو د سپینولو په نیت کېږي او که څنګه؟
د ډېر مودې راهیسې ډېر معتبر شرکتونه چې نړیوال اعتبار هم لري د افغانستان نه مات سره زر د پروسس لپاره د افغانستان نه بهر وړل او بیرته راوردول. فرضاً هر هغه شرکت چې د افغانستان نه سره زر د باندې وړل دلته به خپل تضمینې ورکول په مغه ګرامونو او په مسقالونو باندې هم حتی دا تولیدل پس د دې تول نه هغه به صدرېدل د پروسس لپاره دوبۍ ته یا هم ایران ته یا هم ډېر زیات عربي ممالکو ته او بیرته هغه سره زر تر څو چې به بیرته افغانستان ته راتلل دغه شرکت له موږ نه به قرضداره و. دغه سره زر اخلي، خښتوي یې، وړي هلته پروسس کوي، بیرته جوړوي، دلته تضمین ږدي او بیرته سره زر دلته واردوي. پول شویي په حساب د افغانستان
سپینول
په حساب دا نه، دا خبره موږ نه تاییدوو.
تاسو ډاډه یاست چې خپله دغه زر چې ایستل کېږي خپله د دغو سوداګرو د خوا څخه دي که یا د نوری خواب هم لاس لري په دغه شکل استل کیږي؟
زه فکر نه کوم چې دا موضوع تر ډیره بریده سم وي. په رسمي توګه مونږ اجازه په تور د قطعي نه ورکوو چې په غیر رسمي توګه دا د باندې ووزي او دا چې په قاچاقي توګه د افغانستان نه ووزي نو هغه خو نه مونږ ته ښکاري نه تاسو ته ښکاري او نو د همدغه لپاره نومې قاچاق
د دې ټولو مسایلو دپاره اوس خو لا هم تحقیقات ستاسو ممکن شروع د حل لارې دپاره افغان حکومت په ځانګړي ډول د مالیې وزارت څه کړي یا څه کړي؟
البته دغه موضوع تر درې میاشتو کې د دې لپاره چې د سیاست پولی د افغانستان او هغه نورسه چې د ډالرو نرخ په افغانستان کې اوسلاندې وباندې شو وزیر مالیه په دې فکر کې و چې موږ څنګه وکولای شو چې دغه د اقتصاد هغه بنسټ ته زیان ونه رسیږي او د سیاست په نظر کې ونیسي. یو نیمه اونۍ مخکې حدودا د دغه سرو زرو ولو چې رسمي هم دي او د بندیزي او بیترزي د دې په صادرولو بیا هم بندیز ولګول شو تر امر ثانی پورې تر څو چې دا تحلیل او ارزیابي کو چې د دې دغه د سرو زرو وړل او راوړل آیا زموږ اقتصادي برخه ته زیان رسوي کني رسوي که آیا نن دا کوم تخنیکی مشکل اقتصادي برخه ته او دغه سرو زرو تلل پروسس کېدل بیترتل دا بیا هم کوم ریسک نه لري دا به ته آزاد کړی شي او کنه بیا کوم نور تذیرات سره هم تسمونه ول شي هغه په ونول شي.
دغه بندیز چې لګیدل دي تر امر ثانی تاسو یادونه وکړل چې سره زور صادرات افغانستان څخه نه کیږي ممکن ترې باندې نه ورسره دا کار شوی ویل کې رسمي دا کار وو نو دا
موضوع اصلا کزو ويم چې دغه موضوع زموږ لخوا الهام نور مطبوعات راغیسته دا سیده ولې چې موږ د درې نیم میاشتونه مخکې دا تصمیم وو هغه وخت چې دا ډالر وخوځیده اس د سرو زرو مسایل نه وو موږ په دې تصمیم کې وو.
توحیدي صاحب که رښتیا دغه موضوع دا سوي چې له افغانستان څخه د تورو پیسو سپینولو د پاره دا کار کیږي دا ستاسو لپاره یو د اندېښنې وړ خبره ده او که ډېر اغېز بر افغانستان پر اقتصادي مسایل ونه کړي
ډېر تاثیرات به ونه لري؟ د افغانستان خپل د اقتصادي سیاست هم دومره ضعیف نه ده چې دغه نقصې ته پام نه شي هغه د حقیقت تقریبا لره ده ولې دلته کارپوهان شته او که آیا نن د قاچاق په ډول د کار تر سره شي تبن د اقتصادي برخه ته تبن لوی زیان رسوي وړوکی او ناچیز زیان نه ډیر سر زیان رسوي
تر کله پر به افغان سوداګر نس کولای شي بهرني هیوادونو ته سره زر یوسي او دا په افغانستان کې فکر نه کوي چې د سرو زرو پر بیه باندې تاثیر وکړي؟
تبن د سرو زرو بیه شاید کم شي ولې چې نور صادرات نشته واردات شته دا نو تر امر ثانی پورې نو امر ثانی تاسو خپل پیګه تر سوچ دوی په فکر وکړي.
و امردل چې د افغانستان د مالی وزارت ویان له افغانستان څخه د سرو زرو پر صادراتو د بندیز پړه ازادي رادیو سره څرګندونه کوله. د ننګرهار د چپالار لوسړی په پرونی پیخ کې له متضرره کورنۍ سره نقدي مرسته شوې د غمرسته د حق پلاوی له خوا له یادو کورنۍ سره وشو چې د ولسمشر کرزی په لارخونه ننګرهار ته تللی او د دغه پیخ پړه چې لس انجن پکې وجل شوې تحقیقات کوي. شامامو چینواره په ریپورت لري.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې د هېواد ولسمشر کرزي لخوا یو لوړ پوړی پلاوی نن ننګرهار ته راغلی و تر څو د چپریهار د پیښې پلټنه وکړي او دارنګه په دغه پیښه کې د قربانیانو له کورنیو سره مرسته وکړي. د والي وین احمد زی عبدالزی ازادي راډیو ته ویلي چې دغه پلاوی له یادو کورنیو سره نقدي مرسته هم وکړه.
د مشاور وزیر جلال الله خان په مشرۍ یو درې کسیز پلاوی ننګرهار ته نن راغلی و ماسپښین مهال د ولایت د مرستیال ګردیوال صاحب او د سیمې د ولسوال صاحب په حضور کې د شهیدانو کورنیو ته او همدارنګه زخمیانو کورنیو ته مرسته ورسوله، کوم چې رئیس جمهور په حکم منظوره شوې وه. هر شهید کورنۍ ته 100,000 افغانۍ حکومت سپارل شوی او هر زخمي کورنۍ ته 50,000 افغانۍ کومک سپارل شوی ده.
دارنګه نوموړی وایي چې دا پلاوی د ولسمشر په لارښوونه دې ولایت ته راغلی او په خبرې د پیښې په اړه د جدي پلټنې غوښتنه یې هم کړې ده. بلخوا د چپرهار په پیښه کې وژل شوې نجونې په ټوله کې د یوې کورنۍ دي. د دې کورنۍ یو تن سپینګیری حاجي خان نبی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې وژل شوې نجونې ټولې د دوی خپلې خپلوانې دي او سرانۍ پکې نشته.
زما د تر زامن مې دي او ورېرونه او د تر زامن مې دي او نور مې تربرونه دي، خو ټول یو کورنۍ درس جدا خل پکې نشته.
د مین د چاودنې له امله ښکار شوې نجونې ټولې د ښوونځي زده کوونکې هم دي، خو پوښتنه دا راولاړېږي چې دوی څنګه د ښوونځي پر ځای د خسو خاشاکو د ټولولو پسې له کوره وتلې وي. د یادې کورنۍ یو بل غړی رحمت نبی چې د پیښې پر مهال په کور کې و، وایي د دوی ماشومان له غرمې وروسته ښوونځي ته تلل، نو ځکه سهار وختي دوی د خسو د ټولولو په خاطر له کوره وتلي وو.
مکتب ته غرمه کې ځي، د غرمې نه ځي او صبح کې دا ماشومان دي راغلي دي، ګل په مخ خسو پسې ځي، خس به چې پلري دا لیدلي دي ماشومان دي را ټول شوي دي او کوم ځینې تاګو ته ورولیا بل څه چاسوار څه چل څه شوی ده، خو تر درزو هری دي عمر شوي دي.
خو دا چې د من پاکي موسسي ولې لدی سیمینه مینونه نه دي پکړي، په دې اړه د متضرری کورنۍ غړی رحمت نبی وایي چې لدی وړاندې د دوی سیمې ته د من پاکي کسان ورغلي وو، خو په دې پیخه کې دوی خپل ځانونه پړ غنی، ځکه چې ولې ماشومان د خسو د ټولول لپاره پریخي وو. دا دوی په خبره چې مینه دوی په پټو کې پروتو چې پر ماشومان چاودل دی. د رحمت نبی په خبره د غزمکه په تیرو لسو کلونو کې په وار وار کړل شوی، خو دوی هم نه پوهیږي چې څنګه ناڅاپه د سیمې ته مین راوړل شوی دی.
هغه پټي موسنی نه دي چې اوس چاړه ودی، دا لس کاله کېږي چې هغه کرل کېږي، شل کاله اوړي او راوړي خو اوس پکې پیدا شوي وو، نو پرې پوه نه خورا پوهېږي چې دا د کومه طرفه را پیدا شوي وو او چاره ایښي وو څه خیر وو.
دغه دردونکې پیښه تېره ورځ سهار وختي شاوخوا 8 بجې هغه مهال رامنځته شوه چې 12 تنو ماشومانو چې ټول نجونې دي د خسو په راټولولو بوختې وي چې په یو مین برابر شوي او پرې چاودلې دی.
تاسو زمون غږ له آزادی رادیو اوري. د افغانستان د اطلاعاتو کلتور وزیر وایي چې د ملي موزیم لپاره نوې ودانۍ جوړیږي او امریکا به د دې ودانۍ په جوړولو کې $6 میلیون مرسته وکړي. په دې اړه ابراهیم صافی رپورټ لري.
د اطلاعاتو کلتور وزارت لخوا د ملي موزیم د نوې ودانۍ د جوړولو هڅې په داسې حال کې روانې دي چې د ورکړل شویو معلوماتو له مخې د ملي موزیم موجوده ودانۍ د تاریخي آثارو د ساتلو لپاره کافي ځای نه لري. د اطلاعاتو کلتور وزیر سید مخدوم رحیم د دوشنبه په ورځ د بهرنیو چارو په وزارت کې د لرغونو سکو د ورسپارلو پر مهال وویل چې د ملي موزیم د نوې ودانۍ ډیزاین په نیویارک کې ترتیب شوی، خو دا ونه ویل چې دا نوې ودانۍ به په څومره موده کې جوړ شي.
مشکلی است کې ای عمارت موزیم در زمان اعلیحضرت
ستونزې دا ده چې د دې موزیم ودانۍ د شاه امان الله خان د واکمنۍ پر مهال جوړ شوې ده. نن موږ د سکو ته کافی ځای نه لرو، خو دا په دې معنا نه ده چې موږ دا سکې نه اخلو. د موزیم د نوې ودانۍ چارې هم روانې دي. دې ودانۍ ته $1 میلیون د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ورکړي او $6 میلیون د امریکا سفارت. موږ د دې په تمه یو چې له دې ودانۍ سره نور هیوادونه هم همکاري وکړي. نقشه یې په نیویارک کې ترتیب شوې ډېره ښکلې ده.
دا 250 تاریخي سکې چې د کوشانیانو له دورې سره تړاو لري د بهرنیو چارو وزارت لخوا له لندن نه انتقال شوي او د اطلاعاتو او کلتور وزارت ته وسپارل شوي. په لندن کې افغان سفیر په خپلو خبرو کې وویل چې دا سکې په 18 او 19 لسیزه کې د یو برتانوي لرغون پیژندونکي ډیوډ میک ډاول لخوا په زده کړو کې د استفادې لپاره برتانیا ته وړل شوی وي.
دا 250
نادرې سکې چې نن د بهرنیو چارو وزارت لخوا د افغانستان ملي موزیم ته د خوندیتوب لپاره سپارل کیږي، دا د کوشانیانو د دورې دي. دا سکې د میلاد په 18 او 19 لسیزه کې د ډاکټر میک ډاول په وسیله چې یو برتانوي لرغون پیژندونکي وو په افغانستان کې راټول شوې دي. دغه سکې هماغه وخت زموږ د سیمې د لرغون پیژندنې په مقصد برتانیا ته انتقال شوې وي. بل لور ته ځینې کتونکي که څه هم د دې اقدام هرکلی کوي، خو
وای چې دا تاریخي اثر باید خلکو ته د ننداري لپاره وړاندې شي سو هغوی د دغو اثارو په ارزښت پوښي. د کابل په هنتون استاد محمد اساق اتمر لازادي رادیو سره په خبرو کې په حکومت انتقاد وکړ چې د تاریخي اثارو ساتنې ته زیاته پاملرنه نه ده کړې.
تاسو مو په فکر د یو فرهنګ موجود نه چې د تاریخي اثارو ارزښت ولستل کوي. دا د دې برخه کې ډېر کار وکړي ترمیز د جوړولو سره د علاقه د خلکو دي نسبت دې ته چې
په افغانستان کې د لرغونو آثارو د ساتنې او خوندي کولو لپاره دا هڅې په داسې حال کې روانې دي چې په تیرو دریو لسیزو کې دغه آثار د کورنیو جنګونو په مهال د بېلابېلو ډلو لخوا لوټ او بهرنیو هېوادونو ته قاچاق شول. که څه هم افغان دولت د یونسکو په همکارۍ د دغو آثارو د بیرته راګرځولو لپاره پراخې هڅې کوي خو د افغان کتونکو په وینا لا هم دا اثر له غیر مسؤولو لاسونو په بشپړه توګه نه دي ژغورل شوي. محمد ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.